په دې خبري ټولګه کې افغانستان کې د خځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنې د بخښنې نړیوال سازمان د وی فعال منیجر صدیقی د خوشکېدو غوښتنه کوي. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د بشري حقوقو د ملاتړ او د رسنیو د کارکونکو نیولو ته دوام ورکړی. د تورخم دروازې خلاصېدل، طالبان وایي چې د تورخم دروازه بیرته د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د دغې لارې بندېدو سوداګرو ته زیان اړولی. او په امریکا کې ټاکنیزې مبارزې په نیوهمشایر ایالت کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کارولینا د پخواني والي نیکی هیلي ترمنځ ګوندي ټاکنې کیږي. سخت جنین د ټاکنیزو مبارزو یوه لویه موضوع ده.
السلام علیکم، ښه راغلاست. نن سه شنبه د جنوري د میاشتې 23مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په سټلایټ او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزه د امریکا د ټاکنو او خدای نور ناصر د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه تازه جزئیات شریکوي. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د پاوز پخوانی غړی محمد رادمنش دی او دی به د وروستیو نامنیو په اړه چې په کابل کې څو بریدونه شوي دي او د دغو بریدونو پر لاملونو به موږ سره بحث او خبرې وکړي. د دواړو څخه په مننې لومړی همزو تورخم ته. د تورخم دروازه بیرته د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. دغه دروازه لس ورځې مخکې د چلوونکو د ویزو په سر تړل شوې ده. په دې اړه نور معلومات د خدای نور ناصر ناخلم چې هم دا اوس پروګرام سره ملګری شوی دی. خدای نور ناصر صاحب، ستونزه د ویزو پر سر وه، آیا دغه ستونزه حل شوه؟ څه توافقات شوي دي او څه اطمینان شته چې دغه دروازه بیا نه تړل کیږي؟
همدا هلته چې نن جن موټروانانو سره خبرې وسوې، دا غوی هم ویره دا وه چې اوس دن خو خلاصه شوه، خو بیا به کله بندېږي او معلومه نه ده چې کله بند شي. خو پرون چې دغه غونډه سوې ده د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ، په هغوی کې دا پریکړه سوې ده چې د پاکستان لغاړي دغه باور ورکړل سوې دي چې د مارچ میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې به دغه افغان موټروانان بیا هم بېله ویزې بېله پاسپورټ پاکستان ته راتللی شي، بیرته تللی شي. نو دغه موده یوازې د مارچ تر یو دېرشمې پورې غځولې ده، خو بیا به هم دا مشکل وي ځکه چې له څومره افغان مټرمنانو سره چې زموږ خبرې سوي دي، هغوی د دوو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې لړ کې لومړی هغوی پاسپورټونه نه لري. په افغانستان کې دوی وایي چې دوی پاسپورټ لاسرسی نه لري او که پاسپورټ ډېر په ګرانه ورته ملاویږي. دوم که څوک پاسپورټ و هم لري، دا هغوی میاد هم وي، خو هغه بیا د پاکستان ویزه ورته ډېر مشکل باندې ملاویږي. او ډېر موټروانانو یا ډېر افغانانو دا هم راته وویل چې د پاکستان ویزې په آن په پیسو باندې ورکول کیږي او په بېخي ډېرو پیسو باندې. دغه مشکل به بیا هم وي، خو دم ګړی داسې سوي دی چې نن سهار دغه دروازه یې بېرته خلاصه کړه او وی ویل چې دا به د مارچ میاشتې تر یو دېرشمې پورې به بیا هم د پخوا په څیر افغان موټروانان چې د کانټینرې یا لاری یا سامانونه دی خوا ته راوړي یا هم له دې خوا افغانستان ته وړي، وایي هغه به بېله ویزو بېله پاسپورټه تګ راتګ تر یو دېرشم د مارچ پورې کولی شي. خو تر هغه وروسته بیا هم دواړه خواوې په دې باندې قانع سوي دي، دا یې سره منلي دي چې تر هغه وروسته بیا هر موټروان په ویزا او پاسپورټ باندې راځي. د ځینو موټروانانو سره زموږ خبرې سوي دي چې هغوی همدغه اندېښنه لکه په سر کې چې ما وویل دوی هم همدغه اندېښنه لرله.
بس لاس راځم کې دا لوګان و چولی دلته لاس راځي تیر کړی ګر پاسم سره نو راځي کې درې مې دغه سم وخت تیر کړی دی د یار لاس راځي نن در لسم راځي چې ګر کولا اوس او اوس خوشاله یو ذاتي سوارو دی هم ذاتي زړه کې تانګ سو
څو وختنه لري
وختنه دا لسم یاس کې درې سلو سره باندې ویزا را کو پاسپورت را کچا سره نه ویزه ستانه پاسپورت نه ستا ویزه ته سې جام کو یو مې اس بیا ته کنسل راسي
څو
وخت نه لري چې دلته ویزه مهیا شي. دلته باید شروع کړی وای، هلته پاسپورټونه نه ملاویږي، دلته ویزه نه ملاویږي، ورته هدي کې ملامت نه دي.
ډیره زیاته مننه کوم خدای نور ناصر صاحب، په خیر اوسئ.
خیر اوسئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه مرمنو سره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه ښودلې. وایي طالبانو ته لارښوونه کړې چې دا سکړنې د منلو وړ نه دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندان څخه د بشري او د ښځو د حقوقو د فعالې منیجه صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. وایي هغه د طالبانو په زندان کې حقوقي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه خبرګون کې په افغانستان کې د طالبان لوري د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د مرمن د حقوقو تر پخو لاندې کول په اړه جدي اندېښنه خوله او زیاته کړې ده چې د طالبان لوري د غشان وضعیت د منلو وړ نه دی.
د مرمن او جنو سره د طالبانو چلند د بشري حقوقو نشټوالي په ورزنې ټولنه کې د اساسي بشري حقوقو نشټوالي زمونږ لپاره د جدي اندېښنې وړ دی. موږ په دوامدار توګه طالبانو ته دا روښانه کړی چې دا وضعیت منلو وړ نه دی، دا د هغوی د مشروعیت وختنې پر خلاف کار دی.
بلخوا د بخن نړیوال سازمان په ویلامی کې د طالبانو له بند څخه د مرمن د حقوقو د فعالې منیجه صدیقی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان مرمن د حقوقو فعال منیجه صدیقی د تیر 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو له خوا نیول شوې ده. د بخن نړیوال سازمان د مرمن صدیقی نیول په خپل سر نیول ګړل دي.
خواست مشخص یعف بین الملل، آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم صدیقی از زندان طالبا هست. کسایی که توسط طالبا به صورت فراقانونی دستگیر میشه و به صورت غیر قانونی در زندان ها نگهداری میشه، اینا با مشکلات متعددی روبرو هست.
یونما په تازه راپور کې د کابل ښار د شتبرچی او خرخانی منکی د مناسب حجاب د نن لرلو په دلیل خزو او انجونو ورستی او نیون ته اشاره ویلي چې د طالبان دا ډول کړنې لا دوام لري. په ورته وخت کې د ارغوان شنبه د ورځو په نوم د خزو د حقونو یو خوځښت په ویلامه کې په ونسان کې د خزو پر وړاندې طالبان د کړنو په اړه چې دغه خوځښت جنایت ګڼلی د نړیوال ټولنې چوپ پاتې کېدلو باندې نیوکه کړې ده. دغه خوځښت ویلي چې په نړیوالو غونډو کې د طالبان د حضور عادي کول د بشري حقوقو د بې اعتباره کېدو سبب ګرځي.
پس از آن که یونما در افغانستان خواستار افزایش تعامل و باجدهی بیشتر به طالبان گردید، ما شاهد فصل جدید از سرکوب و اختطاف زنان و دختران توسط طالبان به گونه گروهی و به دلیل عدم رعایت و پوشش اجباری طالبانی هستیم.
یوش مرشنون که طالبان د کړنو پر وړاندې د نړیوال ټولنې پر غبرګون نیوکه کوي.
جلوگیری از این نقض حقوق بشری، من چون نقض حقوق بشری در سایر عرصه ها، مسائل اقوام، مسائل مذاهب، مسائل زبان ها و مسائل گوناگونی که مثلا نظامیان سابق و غیره که فیلن در کشور ما دامن زده میشه، به جای اینکه به این توجه بکنن بیشتر به فکر عدیسازی روابط خود، به فکر معامله، به فکر تعامل و بزیای عجیب و غریب هستن.
طالبان و ویان زبیولا مجاهد پا افغانستان که در بشری وضعیت پاره د یونما راپورت په خبرګون کې ویل چې د حجاب، محرم، د ښځو د زده کړو او اسلامي احکام تطبیق باندې د دغه ادارې نیوکه د یو ملت باورونو ته سپکاوی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بشری وضعیت سربیره د داعش ورستی بریدونه افغانان په خاص ډول د کابل خاریان اندېښمن کړي دي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني وایاند محمد رادمنش سره خبرې کوم چې د همدا اوس په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب رادمنش صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. پوښتنه مې دا کوله چې د داعش خطر څومره جدي ده؟ اول په دې ورستیو کې د دوی بریدونه زیات شوي دي.
سلام تاسو ته او د تاسو هلیدونکو ته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پاکستان د استراتیژي، هغه نظامی استراتیژي له مخې نه دا ټول تروریستان د 50 کالو د مخه افغانستان ته راورل کیده، روزل کیده او دلته په افغانستان کې یو په نورو هیوادو کې استول کیده. اوس هم په افغانستان کې هغه دو ویش گروپونه سه مون تروریستی دلې وایو استا او تاسو ته به تر معلومه ده سه په کرمان کې په هغه تروریستی عمل سه وشو، وایسه د بدخشان، د د تروریستي د روزنې مرکز نه خلاص شوه، فارغ شوه او ایران ته استول شوه. او همدارنګه په پاکستان کې هر عمل سي اوس رامنځته کیږي، وایي سي یا تي تي پی ده یا داعش ده. د دې معلوميږي سي
اما د امریکایي چارواکو خبره ده چې داعش تر کنټرول لاندې ده. اول خود دې خبرې معنی څه ده؟ داعش څه ډول تر کنټرول لاندې ده؟
د الکترونیکی یا په دغه نوي ټکنالوژي کې امریکا کولای شي په ټول جهان کې د تروریس په مقابل کې خپل عملیات سرته ورسیږي. د دې لپاره دا لبرای اخکار چې امریکا قدرت لري چې د داعش په مقابل کې خپل اقدامات جاری وساتي. اما یقینا داعش په افغانستان کې استه تاسته بهتره معلومه ده چې هر ورځ په کابل کې، ننګرهار کې، قندهار، هرات او نور ځای کې خپل عملیات سرته رسوي او د خلکو په منځ کې ځینې انفجارونه چې رامنځته کیږي. دا لورای ښکاري چې په افغانستان کې د امارت اسلامي ځواکونه نه کولای شي چې دوی په مقابل کې صحیح عمل وکړي، یعنی درست عملیات سرته ورسوي. دا لورای ښکاري چې یقینا داعش په افغانستان کې شته او د دوی
اما
فعالیتونه لورای ښکاري.
اما تاسو ویل چې امریکا کولای شي چې د سټی ټکنالوژي په مټ داعش تر نظر لاندې ونیسي او یا نورې ترهګر ډلې، فکر کوئ چې امریکا د داعش سره د مبارزې په کار کې د طالبانو سره همکاري کوي یا همکاري کولای شي؟
همیشه امریکا غواړي چې د ټول تروریستي ډلې په منطقه کې استه مبارزه وکړي. اما دا لورایه اختیار چې پاکستان نظامی ډلې هغه استراتیژیکي اهداف چې په افغانستان کې او په منطقه کې لري دوی نه حمایت کوي، او افغانستان هم متاسفانه دغسې یو جغرافیا لري چې تروریستان کولای شي چې هلته ځان پوت کړي او تعلیم و تربیه وشي، پس تعلیم و تربیه نه خپل عملیات سرته ورسیږي. نو په افغانستان کې تروریستي ډلې استه، مبارزه دوی په مقابل کې استه، اما طالبان دومره قوت او صلاحیت نه لري چې د دوی په مقابل کې خپل عملیات جاری وساتي.
صحیح. یو لنډه پوښتنه کوم او لطفا لنډ ځواب هم راته راکړئ. یو جنجالي مسله دا ده چې داعش اکثره شیعهګان په نخښه کوي. کته روپی خوته وګورو مثلا په ننګرهار کې همدغه د ایشان خلک په ماینونو باندې کې نول او انفجار ورکړ، په قندز کې 14 وشو د نور اقوام خلک هم پکې وژل شول. اما شک نشته چې اکثرا شیعهګان په نخښه کیږي او بیا هزاره قوم. ستاسو په نظر ولې د خلک په نخښه کیږي او د دغه بریدونو مخه څنګه نیول کېدای شي چې د خلکو امنیت تامین شي؟
داعش غواړي چې په افغانستان کې وضعیت د کنټرول نه ووزي او د ملیتونو په منځ کې جنگ رامنځته شي. د دې لپاره دوی کله د تاجکانو کله د هزارګانو په مقابل کې ځینې عملیات سرته رسوي چې د خلکو په منځ کې دا ګنګوسې رامنځته شي چې یقینا داعش د شیعهګانو یا د فارسیوانانو په مقابل کې خپل عملیات سرته رسوي او د پښتنو په حمایت کې. نو دا همیشه په عراق کې، په سوریه کې دا معلومدار ده چې دوی اول غواړي ملیتونه خپل منځ کې په مقابله کې حقیقي چې د دوی په منځ کې ځینې اشخر او مشکلات را منځ شي.
محمد رادمن صاحب ډیر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. خوشاله اوسه.
مهرباني وکړئ.
بیا هم خره غلاست راځو نړیوالو مسایلو ته. د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د پیلوزو ټاکنو په لړ کې نن سه شنبه د دغه ایواد په نیو همشیر ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند مقدماتي ټاکنې کیږي. دغه ټاکنو کې پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ او د جنوبی کارولینا پخوانی والی نیکی هیلی له بل سره مخ دي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمی الله جلالی څخه اخلم چې د همداوس د کانګرس مړی له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی. جلالی صاحب، د نیو همشیر د مقدماتي ټاکنو په اړه تازه جزئیات څه دي او نظر پوښتنې څه خي؟
شکیب سلام تاسو او قدرمن لیدونکو ته د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې قرار حساس پړاو ته رسیدي او نن سه شنبه ډونلډ ترامپ خوانی ولسمشر او نیکی هیلی په نیو همشیر کې د یو بل سره رقابت کوي. په نیو همشیر ایالت کې به د رای ورکونې مرکزونه د نن تر ماښامه پرانیستي وي او په یو شمېر سیمو کې به دا مراکز حتی تر هغه هم اخوا د رای ورکونکو پر مخ پرانیستي وي او خلک به وکولی شي چې رای ورکړي. د دوشنبه په ورځ یو شمېر نظر پوښتنې خپرې شوې چې په دې نظر پوښتنو کې پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ 50% او نیکی هیلی 30% د خلکو ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې نظر پوښتنو کې د نیو همشیر د نن ورځې د ټاکنو وړاندوینه نه ده شوې. د ډونلډ ټرمپ او نیکی هیلی څخه به یو کس د ډیموکراتانو د کاندید سره چې احتمالا اوسنی ولسمشر جو بایدن دی رقابت کوي. په نیو همشیر کې نن سه شنبه ډیموکراتان هم رای ورکوي، که څه هم د ډیموکراتانو کاندید معلوم دی چې اوسنی ولسمشر جو بایدن دی، اما ډیموکراتان وایي چې دوی د قانون له مخې مکلف دي چې لومړی مقدماتي ټاکنې ترسره کړي. په جمهوري غوښتونکو کې به نیکی هیلی او ډونلډ ټرمپ رقابت کوي او په جولای میاشت کې به په یوې لویه حزبي غونډه کې د دوو کاندیدانو څخه یو غوره کیږي او هغه به بیا د بایدن سره رقابت کوي. ورته غونډه به دیموکراتان هم کوي او دا غونډه به په اگست میاشت کې وي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاینونه خورا ګرم دي او په مختلفو موضوعاتو بحث کیږي. په دغو کمپاینونو کې یو موضوع د سخت جنین مسله ده چې جو بایدن او کاملا هارس د سخت جنین د حق د درلودلو ملاتړ کوي، اما جمهوري غوښتونکو وایي چې په هڅه کوي په فدرالي کچه د دې کار مخه ونیسي. دا سیال کې چې د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې ګرمیږي، نوماندان رای ورکونکو ته ټینګار کوي چې سخت جنین یو مهمه موضوع ده. د دوشنبه په ورځ د رو وی ویټ د ستري پریکړې او 50مه کلیزه ده چې تر دې دمه په فدرالي کچه د سخت جنین د حق درلودلو ساتنه کړې ده. د ولسمشر مرستیاله کاملا هارس وسکانسن ته ولاړه څو د سخت جنین په ګډون د امیندوارۍ پر مهال د بشپړو خدماتو له وړاندې کېدو څخه د بایدن د حکومت ملاتړ څرګند کړی.
Freedom is not to be given.
په امریکا کې ازادي د ورکړې شای نه ده، توخه کېدای هم نشي، دا زموږ حق دی. په دې کې همدارنګ دا ازادي هم شته چې د خپل ځان په اړه پریکړه وکړو. دولت باید تاسو ته ونه وایي چې څه وکړي.
جو بایدن چې ټول عمر سخت کاتولیک پاتې شوی د سخت جنین په اړه خپل نظر بیان کړ. نوموړي د دوشنبه په ورځ د ستري محکمې د 2022 کال هغه پریکړه ناعدلانه وبلل چې د رووی وید د تاریخي پریکړې د لمنځه وړلو او هر ایالت ته د دې مسلې د سپارلو غوښتنه کړې ده. نوموړي څرګنده کړه د دغه پریکړې راهیسي رای ورکونکو په بیلابیلو ایالتونو کې د سخت جنین په پلوي رای ورکړې ده.
رای ورکونکو رای ورکړه چې د زوکړې حق وساتي. مونږ په هر ایالت کې د دوه حقونو د ساتلو غوښتونکي یو، ځکه صحیح خدماتو ته ستاسو د کورنۍ لاسرسی باید ستاسو د سیمې په پوستي کوډ پورې اړونه لري.
د جمهور غوښتونکو د اوسنی مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ پلویان وایي چې ټرمپ د سخت جنین سره مخالف دی، خو د هغه دریز متفاوت او لا څرګند نه دی. د هغه د کمپاین وی پانی په دې اړه څه نه دی ویلي. پر دې د نظر ورکولو وړاندیز ته هم لا ځواب نه دی ویل شوی، خو د کانګرس د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکو مشر په دې ورسته کې په واشنگټن کې د سخت جنین خلاف لاریون کې خپل مخالفت له شخصي مسلې سره وتاړه. مایک جانسن وویل چې د خپل د وی کشري مور د ناپلان شوی او منډوارې په پایله کې زیږیدل دی.
مونږ دا تر هي تاییدو او مونږ نن لاریون کوو، ځکه دا ډیر کار غواړي چې خلک وهڅو چې هر ماشوم، هر ناپیدا شوی ماشوم یو ارزښت لري او لپامه غورځولې ګران تمامېږي. مونږ ډیر هیله من یو ملګرو، مونږ کولای شو د خلکو مفکوره بدل کړو.
لا لیبرالي کالیفورنیا څخه نیولې بیا تر محافظه کار کنساس پوری د سخت جنین حق په نظر پښتنو کې درای ورکونکو ملاتړ تر لاسه کړی دی. مهم اوهایو ایالت کله چې دیموکراتان او کله هم جمهوریت غوښتونکو ګټي د تیر کال په ورستیو کې د 50% تایید رای سره د سخت جنین د حق درلودلو لپاره وی طرحه رای ورکړه.
امریکایي رای ورکونکي به راتلونکي نو برخ پل دریت غوړه کړی. سمع الله جلال زای د امریکا غږ.
په نورو لنډو خبرونو کې، ناتو نن د سه شنبه په ورځ د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د توپ، د ګولیو یا مرمیو د تولید تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې دغه بنسټ د غوړو زیرمتونونه چې د اوکراین په ملاتړ مخ په تشېدو دي ډاکل شي. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ دا ګام د غوړو هیوادونو د دفاع او اوکراین د ملاتړ لپاره مهم ګڼله، ویلي چې اجازه به ورنکړي چې پوتین په اوکراین کې بریالی شي. د شمیرونو له مخې په تیر اوړي کې اوکراین هر ورځ څلور زره تر 2000 خو روسیې د 20000 شاوخوا ګولۍ ویشتلې دي. د نن سه شنبه په سهار یوې زورورې زلزلې د چین او قرغیزستان د پولي پوګدو کې پرتې سیمې ولړزولې. د چین د زلزلو مرکز ویلي چې د زلزلې شدت 0.1 درجه و. د زلزلې د سیمې په 40 کیلومتره کې 15 کلی موقعیت لري. خبری رسنۍ وایي چې په دې پیښه کې ګڼ کورونه نړیدلې او د ځینو خلکو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د زلزلې ټکانونه حتی د قرغیزستان په پلازمینې الماتا کې هم احساس شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د اوکراین په خارکیف کې د استوګنې پر یوې ودانۍ د بمباریو له کبله 3 تنه وژل شوي او څه باندې 240 تنه ټپیان شوي دي. روسیې پر اوکراین خپل هوایي بریدونو ته زور ورکړی. د ژغورنې مامورین د ورانیو لاندې د تریتم خلکو د موندلو هڅه کوي. د خارکیف خاروال وایي چې په هوایي بریدونو کې ډیر شوډانه زیانمن شوي دي. د اوکراین پوځیان وایي چې دوی د روسیې د یو څلويختو راکټونو نه یو شتاکونه هدف ته تر رسیدو مخکې شنډ کړی دي. د کابل مرکزی سیلو چې لسیزی وړاندې تر 2000 کسانو پورې کارګر او نږدې 500 میلیون افغانۍ کلنې عاید لرلو، اوس یوازې 200 کارګر لري او د سږ کال عاید یې تر 30 میلیون افغانۍ هم کم ده. د دغې سیلو کارګر وایي چې حکومتي ادارې له دوی سره قرارداد وکړي، دوی د هر څومره تولید وړتیا لري چې مشتری یې وغواړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د کابل مرکزی سیلوچ د ډوډۍ او کیک د پخولو ترڅنګ د غنمو د ذخیره کولو او وړو کولو وړتیا هم لري. یو محالین جديد 2000 تنه کارکونکو لرل، خو وروسته له هغه چې د دولتي ادارو قراردادونه له لاسه ورکړل، په یاد سیلو کې اوس یوازې 200 تنه کار کوي. د دې سیلو کارکونکو وایي چې د هر څومره تولید وړتیا لري. دوی له طالبانو غواړي چې له دوی سره د قراردادونو اړخ ته پاملرنه وکړي.
اسلامی مارت درو غرا سی او را سی جمن ډوړی خوخه کیرو غرا جمن را سی دا کار دی په مخ روان ده. الحمدلله له مخ نړیر کې رو غلا او دا د اسلامی ماتر را سی رو غلا دا ته وینو نه زیات سی
دی بل مکتب له بالا پکار دی چې بای نفر ته مطلب ماشاءالله پوره دی او یو ځکه بل ځکه شرکت جوړ شي مطلب ننګرهار په لید بالا دا شرکتونه یې سی کار نور هم زیاتیږي او رس ورځ دا ډوړی تولید دا زیات دی او الحمدلله کیک کیک مو سره صحیح روان دی او د روډي دولت به هیڅ زیات روان دی.
لسیزی وړاندې د مرکزی سیلو کلنې عاید نږدې 500 میلیون افغانۍ وو، خو د طالبانو د مالی وزارت د وروستي راپور پر اساس شش کالې یوازې د نږدې 46 میلیون افغانۍ په ارزښت قراردادونه لرل. د مرکزی سیلو رئیس مولوی نصر الله منصور وایي چې دوی په شروع کې هر څه له صفر څخه پیل او اوس په ښه حالت کې قرار لري.
موږ د کم وخت څخه فعالیت پیل کړي، نو موږ د لس ورځې څخه امتحاني دوره شروع کړه. اوس لله الحمد تاسو په دې جریان خبر یاست چې موږ په میلیونو روپۍ قراردادونه لرو. 44 میلیون روپۍ تاسو زموږ په راپور کې چې وګورئ، نو 44 میلیون روپۍ قراردادونه موږ بل پیل موجود لرو.
بل لورته د اقتصادي چارو شرونکو د دولتي ادارو له لوري د سیلو شرکت سره د قراردادونو فسخه کول د تشویش وړ غني. د شرونکو په باور چې د سیلو ماشين آلات ته تر پام لري نه ورسته، د طالبانو ادارې باید له سیلو سره قراردادونو ته ادامه ورکړي.
افغانستان په جوړ اقتصادي بحران کې قرار لري، نو په سرپرست حکومت هم ایداتي او اقتصادي حل کړه تنګ شوې ده. غواړي چې اوس مې سکول شي فابریکات سیلوګان بیرته فعال کړي چې د غیلو جمله سره یو د کابل مرکزی سیلو ده. او حکومت په خپل دا چې د یاد سیلو سره قراردادونو ته حاضر نه دی یا ځنه کوي. لږ څه نه دا چې د یاد سیلو یا د سینور فابریکات او سکول شوی کارخونو زړه ماشینالات توکي او وسایل بیرته په نوي اسيټ ټکنالوژي او معیاري ډول سره ورغول شي.
د تیرو څلور لسیزو جګړو په سبب د سیلو په څیر مرکزونه چې د زرګونو افغانانو کورنیو ته درې وخته ډوډۍ ورکول هم د ویجاړې دوه تر حد له کاره ولوېدل. د شرنکو په باور که سیلو خپل پخوانی حالت ته وګرځي د دندو د رامنځته کولو تر څنګ به د غنمو ذخیره کولو کې وده او د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کموالی راسي. شمساریان، امریکا غږ.
د لندن په رویل پارک سیمه کې شام تالار د افغان بازار کوربه دی چې پکې د غاڼو، لاسي صنایعو او کالیو په ګډون غنټو کې پلور ته وړاندې شوی دی. تفصیل د سیمې څخه د قاسم خان مندوخیل په راپور کې.
د وډو کې تالار کې څنڅه دیرچ غرفې لګیدلې دي. ګڼه ګڼه هم په ډیره د ځکه خو سوداګر ورته خوښ دي چې د ټوکیو له پیژنګلو سره سره یې د پلورلو بازار هم ډیر ښه دی.
دا کابل چای موږ جنوب ختیځ آسیا کې جوړو. دا ما خپل چای ده، خپل برانډ ده او د دې پروسس له اول نه تر اخره د مشکل کوو. خپل یې له پټی نه را ریبو، اڅو چې را ریبی مشته خپل یې فابریکا کې پروسس کوو او الحمدلله ډیر ښه روان ده. په الحال ته خو دوستانو مشته ډیر ښه فیډبک را کړی افغانانو او دا نن دا د دې ځای ته راغلی وو. یعنی زرهاو پیسه به موږ خرڅ کړی ده. داسې
مې تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې ما د کالیو کار شروع کړی دی او شروع مې کړی وه د آنلاین نه او اوس خپل دکان هم لرم چې هلته خلک راتلی شي او کتلی شي زموږ سره دا کوم پروډکټ کوم دي. مثال د چپلی شولې او همدغسې پتوشو کالی شولو افغاني او پښتوګان چې کوم چپلی اغوندي هغه شولو.
دغه ډول بازارونه جوړول نه یوازې د افغان کلتوري توکیو په دودولو کې مرسته کوي بلکې په بهرنیو هیوادونو کې نوې افغان کول ل خپل ملي او دودیزو جامو سره هم بلدوي.
دا زه په پرا ډاکټر یم نو د څو وخت سو میاشتې کې یو درې میاشتې کې چې موږ د بزنس شروع کړی د افغاني کالي او د افغاني شایان سینو د مالت مودې شاپ وا چې دا کور بار وکم پلان موږ شروع کړی دی. الحمدلله پلان خو بزنس ورته سي د موږ آنلاین بزنس اکاونټ په انستګرام کې کولای شي چې د موږ ډیزاینونه په آنلاین کې چک وکړي.
بازار ښایسته دی، ډیر افغانان پکې راټول شوي دي او تفریحي ماحول دی. ریزاشت دی افغاني د دود مطابق نور ډیر شیان د خرڅلاو لپاره دلته راغلي دي.
په دې یو ورځني بازار کې خیریه کارکونکو هم خپل غرفه لګولې چې پکې د افغانستان د بیوزله وګړو لپاره بس پنه راټولوي.
فعلا ما در سه بخش کار میکنیم. در بخش صحت یک کلینیک برای خانمای حامله دار داریم در هلمند. در بخش تحصیل ما به مکتبایی که نیاز دارن کارتاسیه تقسیم میکنیم و به شاگردان کارتاسیه و به استادای چیزایی که لازم دارن رایی میکنیم و فعلا هم به هرات به کسانی که مثلا خانه‌ای را از دست دادن و اونا پول رایی میکنیم.
د دغه ډول بازار د لګولو په ګډون په بریتانیا کې د افغان کلتوري جشنونو په جوړولو او د خلکو په خبرولو کې اریانا بوي تل د مخ مخ په لیکو کې لیدل کیږي.
د بسیار اکشن یو توار است برای ما ما همزونای عزیز که یک جای میشیم یکی دیگر رو میبینیم و همچنان برای بزنس های افغان ها دیجا نمایش میکنن بزنس هایشان و همچنان برای اقتصاد افغانستان بسیار خوب هستن.
په تیر دوه کلونو کې دا دوهم ځل دی چې د لندن رایل پارک سیمه په شام تالار کې افغان سوداګر د خپل وطني توکو بازار لګوي او غنی کورنۍ ل خپل کوچنیانو سره وطني خوړو ته په لیکه کې ولاړ دي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ما هیروي.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. سوشبی ورسته دری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزویده. لینا جان سلامونه، جوړ په خیر، مهرباني تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما به بیننده های محترم. بخش دری برنامه تا لذت دگاه آغاز میشه. البته گزارش های داریم از افغانستان و جهان، همچنین از ایالات متحده. امیدواریم با ما باشین و بیننده ما در نیم ساعت بعدی برنامه